شنبه د غوی څوار لسمه د می څلورمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبریږي. د انټرنیټ له لارې هم ازادي راډیو په www.azadiradio.com کې نیولای شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د امان امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې مو د پاکستان او افغانستان پر روابطو له ولسمشر کرزی سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له خبرو خبرو او دا به هم واوري چې واشنگتن کابل او اسلام آباد ته نوی ځانګړی استازی وټاکه. خو لومړی خبرونه د امریکا ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره خپل نوی ځانګړی استازی وټاکه. ملګرو ملتو په قبایلو کې د لسکونو زره کسانو بې ځایه کېدو ته اندېښنه څرګنده کړه او د امریکا ولسمشر وایي چې د اوس لپاره سوریې ته د پولیو امریکایي ځواکونو د لېږلو نیت نه لري. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو تجربه کار ډیپلوماټ د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړ. جیمز دابنس اویا کلن دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پاتریک وینترل په دې اړه په واشنگتن کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
In a statement, Secretary Kerry says that this morning he called the leaders of Afghanistan and Pakistan.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري په یو اعلامیه کې وایي چې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو ته په ټلیفوني تماس کې ویلي چې جیمز اف دابنس ومنله څو د دغو هیوادونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه خدمت وکړي. د دې سیمې په اړه ژور او اوږدمهاله درک لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منندوی دی چې دا څوکۍ ومنله. دابنس تر دې مخکې د اروپا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر و چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې. افغان حکومت وایي په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د غوښتنې برخلاف پاکستان له تروریزم څخه خپل ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د ځینو افراطي وسلوالو ملاتړ کوي او بیا یې د تخریبي کارونو لپاره افغانستان ته رالیږي.
موږ همیشه کوشش دا و چې د پاکستان سره د سولې د لارې د مذاکراتو د لارې دوی یعنی پاکستاني مقامات ته دې وپوهیو چې په دې قانع کړو چې د تروریزم څخه دوی هم قرباني دي او افغانستان هم قرباني دي. په تېرو لسو کلونو کې د افغانستان دغه غوښتنه د دوی لخوا څخه جدي ونه نیول سوله. دوی بیا هم خپل حمایت د افراطیت څخه او د تروریزم څخه ادامه ورکړې دي او دغه سیاست ادامه ورکړي چې یعنې د ترهګرو څخه حمایت کوي دوی روزي او بیا د تخریبي عملو د تسلسل لپاره افغانستان ته رالیږي.
ایمپل فیزی زیاته کړه چې په وروستیو ورځو کې د پاکستان په وړاندې په افغانستان کې د عامو افغانانو ذهنیتونه حساس شوي دي. د زابل دولتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې افغان او بهرنیو سرتیرو په ګډو عملیاتو کې 1500 کیلوګرام چاودیدونکي توکي او د شلو په شاوخوا کې ماینونه نیولې دي. د شاجوی ولسوال محمد صدیق صدیقي وایي عملیات ګډو ځواکونو د دوی د ولسوالۍ په خاکي سیمه کې کړی دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې لاسادي راډیو خبرونه اوري. ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د پاکستان په شمال کې د افغانستان پولیس ته نږدې جګړو ګڼ خلک بې ځایه کړي دي. د هکسان د سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ د نشټو له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم کولو د ادارې ویاند جینس لیریک وویل نږدې شپږ اویا زره کسان چې دیارلس زره کورنۍ کې چې د مارچ له نیمایي را په دې خوا په تیرا کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو دغه ویاند زیاته کړه چې د پاکستان د حکومت چارواکي وایي په لنډ راتلونکي کې به په لسګونو زره نور کسان شایي په زوره د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. دغه ویاند بیا وویل چې حکومت د ملګرو ملتو ادارې او د بشري حقونو ډلې بې ځایه شویو ته ابتدایي مرستې رسوي خو داسې اټکل کېږي چې له دغو بې ځایه شویو سره د مرستې لپاره 25 میلیونه نورو ډالرو ته اړتیا شته. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو یو کاندید پرون وشل شو. پر صادق زمان خټک د کراچۍ په یو جماعت کې د جمعې تر لمانځه وروسته ډزې وشوې. خټک یو سوداګر او د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پاکستان راتلونکو انتخاباتو ته کاندید و. د عوامي نېشنل عمومي منشي بشیر جان پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
زه ترې د خصمون په سیل کې دلی دی وجري مو او بل طرف ته صوبایي حکومت ته چې باندې اثر نه کوي اغه موږ له سکیورټی نه راکې کوم سکیورټی زمونږ چا سره واغونه واپس اخستی کوم کمپین بند کوم موږ جلسې نه کوو جلوسونه نه کوو کارنر میټینګ نه کوو د کور نه شو وته نن زر جمعې ورځ ده لیکن جمعه ته نه سم وته داغي باوجود عوام موږ له وټ راکې.
په پېښه کې د صادق زمان خټک یو ماشوم سوی هم وشل شوی دی. د دې پېښې په اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په قرغزستان کې د پلټون کې ډلې لخوا د کی جی 115 ډول امریکایي الوتکې د دریو عملو د موندلو چارې له هم روان دي. د غالوتکه د قزاقستان پولیس ته چیرمنسکور شو. د قرغزستان د اضطراری حالاتو وزیر کوبات بیگ بورینوف پرون په دې اړه وویل دی وای الوتکه 15 ټوټې شوې ده. یو انجن پیدا شو، بلې له 400 تر 500 مترو پورې لري وموندل شو. د الوتکې عمده بدنه دوه پارټې شوې ده. اوس موږ د خلکو د موندلو لپاره پلټنه کوو. دوی درې کسان دي چې لا موندل شوي نه دي. که دوی په الوتکه کې دننه وو شاید سوځېدلې وي، ځکه د الوتکې اوسپنه هم سوځېدلې ده. د الوتکه چې له مناس هوایی اډې څخه افغانستان ته روانه شوې وه، تر روانېدو 2 دقیقې وروسته نسکوره شوه. عیني شاهدان وایي الوتکه یې ولیدله چې په هوا کې منفجره شوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې دمګړې سوریې ته د پولیو امریکایي ځواکونو د استولو نیت نه لري. اوباما کوستاریکا ته د سفر پر مهال څرګنده کړه که چیرته په سوریې کې له کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستل شوی وي، د دې او د دې تایید وشي، نو موضوع به له نړیوالې ټولنې سره شریکه کړي. د امریکا ولسمشر په دې برخه کې د احتیاط غوښتنه وکړه او ویې ویل چې دا مهمه ده چې د هغو عواقبو مخه ونیول شي چې عمدي نه وي. د سوری رژیم او د هغه مخالفان یو بل د کیمیاوي وسلې په استعمالولو تورنوي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت
د کابل او ځینې نور لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه شل چټیل لس. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 9 چټی 15. په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 6 چټی 19. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 6 چټی 14. او د مزار اسمان به هم برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 چټی 14.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو د افغان ولسمشر ویاند د حامد کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ټلیفوني مکالمې له جزئیاتو خبروي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو باندې خبرې وسولې. هغه پریکړې په بروکسل کې په بیرشه ناستې کې نیول شوې وه. پر دغه مسایلو باندې خبرې وسولې.
د زابل شاجوی ولسوال په دغه ولسوالۍ کې د ترسره شویو پوځي عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړي.
550 کیلوګرامه انفجاري مواد چې ولس مدیره دي خلاص
راغلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوي ځانګړي استازي په اړه هم اوریدل شي، او دا به هم واوري چې په کراچۍ کې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو یو کاندید څنګه ووژل شو. په دې خبرونه کې له یو محصل سره شهیدلی یو چې رښتیا نه وایي.
دا خو واقعیت خبره ده سینه، هم ورته رښتیا هم پلان ته به ځینې وخت رو وایي.
د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ګوشتي کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وروستي جګړې په ارتباط خبرې وکړې. چهارشنبه ناوخته د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني پوځیان په جګړه واوښتل چې دې مسلې په افغانستان کې ډېر عکس العملونه وپارول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د ولسمشر حامد کرزي د ټلیفوني خبرو جزئیات د سالم محمد صالح پر رپورټ کې.
افغان ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ناوخته په ټلیفوني خبرو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پر وروستۍ شخړې خبرې وکړې. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته ویل چې دواړو مشرانو په بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د جوړې شوې درې اړخیزې غونډې پر تصامیمو هم خبرې وکړې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په روابطو باندې خبرې وسولې. هغه پریکړې یا تصامیم چې په بروکسل کې په دې اړخیزې ناستې کې نیول شوي وو، پر دغو مسایلو باندې خبرې وسولې او د همکارۍ پرې دمه خبرې وسولې. او دغه پېښه چې د ګوشتي په ولسوالۍ کې ترمنځ شوې ده، په دې باره هم اړخیزې خبرې وسولې. د افغانستان غواړي چې د پاکستان سره ښه ګاونډي اړیکې ولري، او موږ هیله منجو چې بیا هم دغه څه ستونزې چې په دې وروستۍ کې منځته راغلي دي، دغه د مذاکراتو د لارې، د ډیپلوماسۍ د لارې دغه
افغان ولسمشر د غوی یا ثور پر څلرمه په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بلنه د پاکستان له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی او د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر جلیل جیلانی سره پر خپل منځي اړیکو او نورو مسایلو خبرې وکړې. د دغو خبرو او فیصلو په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی. په وروستیو کې د دوو ګاونډیو هېوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی. د تیرې چهارشنبې نه وخته افغان او پاکستانی ځواکونه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې په جګړه واوښتل. په نتیجه کې د افغانستان یو سرحدي پولیس ووژل شو او پاکستان هم د خپلو څو پوځیانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د ننګرهار چارواکي وایي دوی وروسته له هغې ځوابي ډزې پیل کړې چې پاکستاني ځواکونو پر ګوشتي ولسوالۍ اندښتونه وکړل. چرواکی وایي د پاکستان پوځیان په ګوشتي ولسوالۍ کې مخته راغلي، هلته دروازه او ځینې تاسیسات جوړ کړي و چې د وروستۍ نښتې په نتیجه کې افغان ځواکونو دغه دروازه او 15 امنیتي پوستې ړنګې او په خپل ولکه کې راوستلې. پرون او بل پرون په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې د پاکستان پر ضد قهرجنې مظاهرې هم وشوې. د ولسمشر وین ایمل فیضی وایي د پاکستان ناسم بهرنی سیاست د دې سبب سوچي. د دې هیواد په وړاندې د افغانانو ذهنیت نور هم حساسي.
د روسي کې دغه دوی چې مخترغلي د ګوشتي په ولسوالۍ کې فننګل هات کې دغه هم د خلکو ذهنیت د پاکستان په مقابل کې ډیر حساس شوی دی. د پاکستان پر ضد احساسات لپاره بلی دي چې څو ورځې کې د تظاهرات په افغانستان کې ټول د پاکستان دغه ناسم سیاست دی. بهرنی سیاست چې دوی په خپل سیاست کې بې فاتي دلو څخه د ابزار په توګه د وسیلې په توګه استفاده کوي او د دوی په وسیله په افغانستان کې د نامي فضا رامنځته کوي.
افغان چارواکي د افغانستان د ناامنیو په پیښو کې وخت نا وخت د ملامتۍ ګوته د پاکستان استخباراتي ادارې ته نیسي، خو دغه هیواد تل ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات غواړي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر سیاستونو په داسې حال کې انتقاد کیږي چې د دې هیواد له قلمرو څخه د افغانستان پر ختیځو سیمو وروستیو راکټي بریدونو هم افغانان او ځینې افغان چارواکي په غوسه کړي دي. په دغو بریدونو کې افغانانو ته مالي او ځاني زیانونه وشتي، زیاتې کورنۍ له سرحدي سیمو کډې کولو ته اړ شوي دي.
د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له راپورټونو سره سم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوي ټاکل شوی ځانګړي اساسي په ارتباط هم خبرې کړې دي. د دې اساسي په اړه وړاندې په خبرونه کې مفصل راپورټ لرو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د زابل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سلګونو کیلوګرام چاودیدونکو موادو، ماينونو او وسلو د نیولو او په شریده زابل چارواکي په دغه ولایت کې د سلګونو کیلوګرام چاودیدونکو موادو، ماينونو او وسلو د نیولو خبر ورکوي. په ډیره تفصيل ل خپل خبريال سید شاسقیم څخه اورو.
د زابل دولتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې افغان او بهرنیو سرتیرو ګډ عملیات کړي دي چې په پایله کې 1500 کیلوګرام چاودیدونکو توکي او د شلو په شاوخوا کې ماينونه نیول شوې دي. دوی وایي نیول شوې چاودیدونکو توکي په یو لسو بوجیو کې ځای پر ځای شوی وو او د نیول شوې ماينونو زیاته برخه شلخي ماينونه وو چې وسلوالو په خپل جوړ کړی وو. د شاجوی ولسوال محمد صدیق صدیقی وایي چې عملیات ګډو ځواکونو د دوی د ولسوالۍ په خاکي سیمه کې کړی دي. دوی وایي په دغو عملیاتو کې له وسلوالو څخه سپکې او درنې وسلې هم نیول شوې دي، خو نه د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښته شوې او نه هم کوم وسلوال نیول شوی دی. په دغو عملیاتو کې افغان او بهرنیو سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې له طالب وسلوالو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د زابل په نږدې ټولو ولسوالیو کې وروسته له هغه د طالب وسلوالو د وژلو او نیولو په موخه عملیات پیل شول چې د دغه ولایت په مرکز کې په یو ځانمرګي برید کې د یوې امریکایي ډیپلوماټ په ګډون 15 تنه بهرني سرتیري او یو افغان ډاکټر ووژل شول.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وقت در شری
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په افغانستان کې خبريالان څوک وښني د فیسبوک لاري له موږ سره خپل نظر شریک کړي او سم دروانه خبرونه پلانډ د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو تجربه کار ډیپلوماټ د افغانستان پاکستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړ. افغان حکومت وای په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د غوښتنې برخلاف پاکستان له تروریزم څخه خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي. د زابل دولتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې افغان او بهرنیو سرتیرو په ګډو عملیاتو کې 1500 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد او د شلو په شاوخوا کې ماینونه نیولي دي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د پاکستان په شمال کې د افغانستان پولیس ته نږدې جګړو کې ګڼ خلک بې ځایه شوي دي. دغه کسان د سیالو وسوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله بې ځایه شوي دي. په پاکستان کې د کراچۍ په ښار کې د پارلماني انتخاباتو یو کاندید پرون ووژل شو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې دمګړی سوریې ته د پولیو امریکایي ځواکونو د استولو نیت نه لري. اسا جیرډو په منځني سپد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې ستاسو را رسیدلې سمې سونه هم لولو خصوص نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه چې د افغانستان پاړې څخه پر کړې دي.
ورډ پالیسی جرنال مجلې چې په امریکا کې چاپیږي په خپل وروستۍ غړي کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه په خپل مقاله کې لیکلي کته هم له کلونو راهیسې د دواړه هیوادونو یو بل په سرحدي سیمو کې په تخلف ملامتوي خو دوی ځواکونو ډیره لګه له یو بل سره جګړه کړې و. د مجلې په حواله د ننګرهار ولایت د ګوشتي په سیمه کې د تیري چهارشنبه په شپه جګړې کې یو افغان سرتیر ووژل شو او درې نور ټپیان شول. پاکستان یو مقامات په دې اړه کومه تبصره ونه کړه. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د جګړه هغه مهال پیل شو چې پاکستانیانو هڅه وکړه چې د افغانستان په خاوري کې خپل امنیتی پوسټې پیاوړي کړي. امریکایي وال سټریټ جرنال هم د دې شخړې په اړه مطلب خپور کړي او د خپل مقالې په یوه برخه کې لیکلي دي د جګړه په داسې وخت کې شوې چې یو خوا متحده ایالات له افغانستانه راتلونکي کال د خپل ځواکونو د وستلو لپاره تیار نه سي او بل خوا د پاکستان د بندر لارې د امریکا د پوځي تجهیزاتو د انتقال کار د پیلیدو په حال کې دی. ورسپانه د خپلې دې مقالې په پای کې لیکي یو ونې وروسته تر هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان ولسمشر او د پاکستان لوی درستیز په بروکسل کې خبري وکړي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هڅې له پیچلو خطرونو سره مخامخ کړی دي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو د ماسیسي خبرونې په خپل وروستۍ غړي کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې وروسته ل 2000 لومړی میلادي کال څخه په افغانستان کې د رسنیو پر پرمختګ تبصره شوې ده او دا په افغانستان کې لوی لاستراوړنه بلل شوې. خو یو شمیر سیمهیز کارپوهان دا له حقیقت لري بولي. د دوچویلی و خبریال نبی اسیر د خبرونه تویلی په افغانستان کې د بیان د ازادۍ توفا یا ډالۍ له یو شمیر ننګونو یا چلنجونو سره مخامخه ده. دغه په وینا هیڅکله د بیان او رسنیو د ازادۍ بنسټ په افغانستان کې پوښ شوی نه دی ځکه بهرني قدرتونه له جګړه مارو ملاتړ کوي او همداشان سیمهیز زورواکي چې په زوره پر خلکو تحمیل شوي د بیان ازادي په خپل انحصار کې راوستي او له یو لس کالو راهیسې د بیان ازادي برمته شوي او له هم نه د خلاصه. خو د افغانستان د خبريالانو د ملي اتحادیې مشر وایي کته هم چې موږ د نړیوالو معیارونو لمخې لستونزو سره مخامخ یو خو په تیرو لسو کلونو کې زموږ لویه لاسته راوړنه پر رسنیو د دولت د مالکیت لری کول دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. امریکا د افغانستان او پاکستان د چارو لپاره خپل نوی ځانګړی اساسي معرفي کړ. جیمز دابنس یو تجربه کار امریکایي ډیپلوماټ دی چې د طالبانو د نظام تر رنګې دوه روسي په افغانستان کې خدمت کړی دی. دا استازې په داسې حال کې معرفي کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پر دې مسله راپورټ لري چې سالم محمد صالح اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو تجربه کار ډیپلوماټ د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل ځنګړي استازي په توګه معرفي کړ. جیمز دابنز اویا کلن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پاتریک وینټرل په دې اړه په واشنگټن کې خبري لانو ته معلومات ورکړل.
In the statement, Secretary Kerry says that this morning he called
the امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري په یو اعلامیه کې وایي چې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو ته په ټلیفوني تماس کې ویلي چې جیمز اف دابنز ومنله چې د دغو هیوادونو لپاره د امریکا د ځنګړي استازي په توګه خدمت وکړي. د دې سیمې په اړه ژور او اوږدمهاله درک لري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر یې منندوی دی چې دا څوکۍ ومنله. دابنز تر دې مخکې د اروپا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر و چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. جیمز دابنز د بل کلینټن او جورج دبليو بوش د واکمنۍ پر مهال د بوزنیا هرزګوینا، کوسوو، هیتی او سومالیا په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی هم پاتې شوی دی. د سپتمبر د 18 متر تروریستي برید او د طالبانو د نظام تر رنګېدو وروسته دابنز د نوي افغان حکومت په تشکیل کې هم ونډه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پاتریک وینټرل ویل دابنز د افغانستان په چارو کې کافي تجربه لري.
Ambassador Dabbins was our first diplomatic envoy to Afghanistan after the fall.
سفیر دابنز د طالبانو د نظام تر سقوط وروسته د افغانستان لپاره زموږ لمړنۍ ډیپلوماټیک استازي وو. د دبن په کانفرنس کې د امریکا استازي توب وکړ. هغه کانفرنس چې په افغانستان کې نوې حکومت تشکیل کړ. دابنز د غرض د امریکا د بیرغ په چټولو سره په کابل کې د امریکا سفارت پرانیست. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي پوسټ په 2009 میلادي کال کې ایجاد شو چې پر دې مقام لمړی ریچارډ هولبروک وټاکل شو. په 2010 میلادي کال کې د هولبروک تر مرګ وروسته د 2012 میلادي کال تر دسمبر پورې مارک ګروسمن پر دې مقام وظیفه اجرا کوله.
جیمز دابنز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوی ځانګړی استازی شو. په پاکستان کې د ملت پال او نېشنل ګوند یو بل مشر ووژل شو. صادق زمان چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید وو پرون په کراچۍ کې ووژل شو. له ده سره د ده شپږ کلن زوی هم وژل شوی دی. د انتخاباتي سیالیو له پیل راهیسې پر عوامي نېشنل ګوند د وسلوالو بریدونه او چاودنې زیاتې شوي دي. مجیب الرحمن انګار له پاکستانه رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند یو تن مشر صادق زمان خټک په کراچۍ کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. پر نوموړي هغه وخت برید وشو چې د جمعې تر لمانځه ادا کولو وروسته له جمعته د خپل کور پر لور روان و. په کراچۍ کې د دې ګوند سرچینې وایي صادق زمان د لمانځه تر ادا کولو وروسته له خپل یو شمېر ملګرو او کورنۍ غړیو سره یو ځای د کور پر لور روان و چې په بلال قانوني سیمه کې ناڅرګندو وسلوالو پرې ډزې وکړې. پولیس وایي په دې حمله کې د هغه شپږ کلن زوی هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي چې ځینې د هغه ملګري ښوول شوي. صادق زمان خټک راتلونکو انتخاباتو کې له کورنګي سیمې نه ولسی جرګې یا قومي اسمبلی ته د عوامي نېشنل ګوند کاندید او د کراچۍ په کچه په مهمو مشرانو کې شمار وو. د انتخاباتي سیالیو له پیل راهیسې د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او کراچۍ کې د دې ګوند پر مشرانو او غونډو څو وارې بمی چاودنې شوي او ګڼ شمېر خلک یې ورته وژلي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر پیر ریاض ګل له سیمې په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د غبریدونو له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
یقینا زمون کو انتخابی کمپین باندې انتهایی زیات اثر پریوته ده. او یو خبر اور سره د منلو دا ده چې څومره مطلبدار زمون کو انتخابی کمپین باندې اثر ده. زمون آزادانه کېدل نشته ده. دغه شان ته کې اور سره زمون د کارتونانو زمون د پارټۍ د ملګرو د مشرانو کشرانو او سلی ډېرې زیاتې مضبوطې شوې دي او یو نوی جوش او ولولت په وی کې را پیدا شوی ده.
ریاض ګل وایي ځینې پټې او ښکاره کړې د یو منظم سازش له مخې سیکولر او لیبرال ګوندونه په نښه کوي او هڅه کوي چې په راتلونکي حکومت کې ونډه کمزوري کړي. هغه همداراز حکومت په بېغورۍ تورن کړ او ویل چې د دوی امنیت خوندي ساتلو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د انتخاباتي سیالیو له پیل سره سم وسوالو طالبانو د عوامي نېشنل ګوند، متحده قومي غورځنګ یا ایم کی ایم او پیپل ګوند پر مشرانو غونډو د بریدونو خبرداری ورکړ او ویل چې دغه ډلې به په قراره پرې نږدي. وسلوالو طالبانو د صادق زمان د قتل په ګډون په کراچۍ او پښتونخوا کې پر دې ګوندونو نږدې د ټولو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی دی. دا عوامي نېشنل ګوند په ګډون د ځینې سیکولر ګوندونو پر مشرانو حملو په داسې حال کې زور اخیستی چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې پر 11 په دې هیواد کې پارلماني او د ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي. د دې بریدونو له امله د پیپل ګوند، عوامي نېشنل ګوند او ایم کیو ایم انتخاباتي کمپاین په ټپه ولاړ دی، خو نواز شریف، عمران خان، مولانا فضل الرحمن، جماعت اسلامي او ځینې نورې هغه ډلې چې د طالبانو خواخوږي بلل کېږي په بېغمه زړه غونډې کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې مو دا پوښتنه کړې ده چې یو اداره وایي په تیرو لسو کلونو کې څلور دیش خبریالان وژل شوي چې اکثره یې افغانان دي. په افغانستان کې څوک خبریالان وژني؟ تر اوسه پورې د ازادي راډیو تقریبا 80% اورېدونکو دا نظر تایید کړی دی چې د دولت وسلوال مخالفان دا کار کوي، او 40% هم د دې پلوي کړی دی چې د دولت پلوه ځواکونه دا کار کوي، او باقي فیصدي د دې تایید کړی دی چې نورې ډلې ټپلې په افغانستان کې خبریالان وژني.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
سید آغا لغمانه پر استول سمس کلی کلی دی بی گناه بندیان دی ولسمشر کرزی خوشی کلی. رحیم یو بل اوریدون کلی کلی دی دا افغانستان حالات پشکی دو دی. وطنیار نصرت بیا پر استول سمس کلی کلی دی ولز ما پیغامونه نخبروی دغدای پیغام مو ستاسو خپور کرد. رحمت الله حسن ګل لننګرهار لیکلی دی د بټکوټ لولسوالی زله افغانانو داهله کوم چې د افغان پاوستر شاو ودری شي. سمیع الله فیضی لننګرهار لیکلی دی د پاکستان حمله غندو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه
ژوند رنگونه خبرونه ترانو اوریدونکو. یو پارک یو او دلته یو ځوان رغلی ناسته یو چپټر نوټ هم پلاس کده. په سر کې تاسو نو پیژنې؟
زما نوم احمد الله د خپل دخنی مسلین څخه یم.
څنګه رغلی یستې نن دی پارک ته؟
اولانم خدغه زمونږ د سه غاوات سمخه تلزم غوښتل سره زلته او تفریح وکړه کله موږ درس نه ډیر مشکل هم دی.
عوام ورنيده.
عوام ورنيده خو بس طبيعت ده کنه دلته داونه من ډیر د خسړی د طبيعت راسکیږي.
دی پل ټکنیک درس فکر کوم د سهار لخوانه ای او سم سهار ټایم ده. نو تاسو څنګه له درسونو راته تختیدلی یاست؟
دا خو واقعیت خبره ده صحیح ده. خو یو ورځ پکې راځي غیر حاضرین پکې خو خیر کسړای په میاش کې یو ورځ سم تولار نسی چې مشکل نسته.
یعنی درس مو تاسو له درس راغلی
یاست؟ درس نه راغلی ما دروغ ده پکې نه وینم.
بیا دغه ورځ تاسو غیر حاضری وکي او په پارک کې تیر کړئ بیا درسونه خپل څنګه پوره کوي؟
درسونه خو شکر ده دوستان سره دیوالان سره بیا غواز موږ درسونه خپل مضمونونه ګورې کوم اسانه وي هغه ورځ
کور. خو به حتما فکر کیت تاسو په پولیټکنیک کې یاست یا درس وای غوی ته به وای ته په پارک ته تللی وم کنه درس کوم؟
نه یو مرته خو مزه سلام دروغ نه وایم خو پلان مې ډیر یې راګر بس سرونه مې نام خدای الله سرونه مې کم یو د وسړی دروغ وای خو بس بیا مرته رښتیا پلان ته به ځینی وخت دروغ وایم.
که رښتیا وای در باندې په کار کې کڅنګه
شاید د ما د هغه منس کې یو رمز ده که مثلا زه ورته وایم چې نن پلان زه پنتن ته نه وچنه یا پارک ته تللی ما کنه شاید هغه ډیر بد تاثیر وکړي ځکه چې هغه پیسې دا کوي چې موږ مصرف وکړو درس وایي چې بیا داسې یو حالت سره مخامخ شي شاید ډېره بد اغېزه ولري.
څه فکر کوئ پلارم په حق نه ده؟ خو تاسو وروسته له غرمې هم وخت لرئ کېدی سي سهار خپل درس وایي بیا وروسته لاړ سئ تفریح هم وکړئ.
که دانن مې دا بېخي د طبیعت ونه څه زما بیا کورس هغه پوهنتونه چې لاړ سم بیا درسونه وایم کورسونه لرم په کوټسنګي کې ما نن ویل راځه نن دې پکې نه وینم داسې رسېږي ښه کار مې نن دا کړی واقعیت ده. ښه
ځانه نور پام کوه چې ښه کارونه وکړي.
انشاءالله همیشه هم ښه کارونه کړي او دې نه بعد ان شاء الله کوي.
تاسو ویل چې کورس نه لری تاسو خپل درس ورکوي او کنه درس
وای وس فعلاً خو وایم مخکې درسونه ورکول خو وس نه درسونه مشکل سوي دي. کمپیوټر وایم او انجینری پروګرامونه وایم.
کومه برخه د انجینری به وای او څه غوړی جوړ سي در نه پروتلون کی؟
والا من رښتیا خو سوال نکنه ساختمانی بهشته لامل کې د 2-3 کال هم صحیح درسونه ویل خو ساکل مخری کال د باید ډیر کوشش وکړو.
ډیر مننه ته نه پدی هله چې نور له درسونه ونه تښتین.
ان شاء الله تاسو نه ډیر مننه چې موږ تم واخله.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري ټاکل شوې ده چې نن د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د افغانستان تر 19 کلنو عمره ټیټ افغان لوبغاړي له عربي متحده اماراتو سره لوبه وکړي. دغه لوبه روانه شوې ده او تر اوسه پورې د لوبه عربي متحده اماراتو لوبډلې پیل کړې ده. په راتلونکي خبرونه کې به د دې لوبې تفصیل تاسو ته وړاندې کړو. خو نتیجه دغه په کمپیوټر کې ښکاری چې تر اوسه پورې د اماراتو ټیم 50 رنځه کړی دي او یو لوبغاړی هم نه دی اوټ شوی. پرون د افغانستان ټیم عربستان ته سخته ماتې ورکړه.
د
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.
لهم دې سره دا خبري مجله سرته رسیدلې.